ازادي راډیو ته غوږ یست. له دې سره د خبرونې نیمایي ته ورسېدو. په څو شیبو کې نور بس دی یا شکست سکوت اونیس پروګرام پیلېږي. خو اوس د دې سات خبرونه یو ور بیا. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وایي د دوی 21 ګرځنده روغتیایي او د تغذیه ډلې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې سلب ځپلیو کورونایو او ماشومانو ته روغتیایي خدمات وړاندې کوي. دغه دفتر پرون په یو ټویټ کې ویلي چې وروستیو سیلابونو په افغانستان کې په زرګونو کورنۍ اغیزمنې کړې دي. د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې وزارت ویان محمد نسیم حقانی پرون د وروستیو ځاني او مالی زیانونو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
دغه سیلابونو له امله 1490 کسان په شهادت رسېدلي دي او 215 څخه زیات کسان هغه د دې سیلابونو له امله زخمیان شوي. 2080 کورونه د دغه سیلابونو له امله په بشپړ او نیمه ډول ویجاړ شوي دي. همداسې 9000 څاروي د دغه سیلابونو له امله هغه تلف شوي دي.
دغه سیلابونه د چنګاش یا سرطان له لومړۍ د بوجي اسمبلې تر لسمې پورې بهیدلې چې تر 9000 جری په زیاته کرنیم ځکه یې هم تخریب کړې ده. نن د سپتمبر 11 د امریکا پر متحد ایالاتونو د تروریستي بریدونو 21 کاله پوره سول. 21 کاله مخکې په دې ورځ دوی حمله په نیویارک کې د نړیوال سوداګریز مرکز پر دوو دنګو ودانیو وسوي چې دوی الوتکې ورسره وجنګول سوي. درې الوتکې د امریکا د دفاع وزارت یا پینټاګان پر ودانی ولاګیده او حمله کوونکو څلورم الوتکې ظاهرا د پنسلوانیا ایالت پر یو کاروانده سقوط کړه. پر امریکا په دغه حملو کې نږدې 3000 کسان ووژل سول او دا حمله د دې سبب سوي چې د امریکا متحده ایالاتونه د 2000 لومړي میلادي کال په اکتوبر میاشت کې پر افغانستان د برید امر وکړي، ځکه هغه وخت طالبانو د دغه حملو اصلي طرح اوسامه بن لادن ته په افغانستان کې پناه ورکړې وه. د اوکراین پوځ ادعا وکړه چې د شمال ختیځ خارکیف سیمه بلاکلیا ښار یې په بشپړ ډول نیولی دی. دغه پوځ ویلي چې د دې میاشتې په لومړیو کې د عملیاتو ضد اقداماتو په لړ کې په نورو سیمو کې هم ځینې پرمختګونه کړي دي. د اوکراین پوځ پرون په ټلګرام کې لیکلي چې د اوکراین پوځ په بلاکلیا کې عملیات وکړل او پوځیان یې کوپیانسک ښارګوټي ته ننوتلي دي. دغه راز د لیسیچانسک په شاوخوا کې ځای پر ځای سوي او له لیمان ښارګوټي بهر جګړې روانې دي. د کرکټ د آسیایي جام پایلوبه یا فاینل مسابقه نن مازیګر د پاکستان او سریلانکا ترمنځ کیږي. د دوبی د کرکټ په میدان کې دغه مسابقه د کابل پر وخت د مازیګر 6:30 بجې پیلېږي. د آسیایي جام په دغه مسابقو کې افغانستان هم ګډون درلود چې په خپل ګروپ کې دوی مسابقې وګټلې او د څلورو غوره ټیمونو په اړه ته لار پیدا کړه. خو افغانستان د څلورو غوره ټیمونو په اړه کې خپل درې مسابقې سریلانکا، پاکستان او هند ته وبایللې او لپاتې لوبو پاتې سو. ملي لوبډله پرون کابل ته ستنه.
تاسو لا پیغامونو
ول السلام علیکم. د ازادي رادیو کارکون ته خپل سلامونه وړاندې کوم. بعد سلام د غازی آباد ولسوالۍ کې د کونړ د غازی آباد ولسوالۍ کې شجنه ډاکټرانه نشته. ټول شجنه د نارینه و ډاکټرانه ته ورځي.
د محمد د پنجای ولسوالۍ د سروان د سمې د روز څخه خبرې در سره کوم. موږ غواړو چې طالبان تم دغه پیغام دی چې یو څار ځانیې راسي، ځکه چې د ډېر افغانانو ژوند له ګواښ سره مخ دی. دغه مو هیلو توقع درځنې چې یو څار ځانیې راولي، ځکه دا ژمی را روان دی، ډېر افغانان د ستونزو سره مخ دي.
په هلمند کې د انټرنیټ ډېر ضعیفه دی او په لرو پرتو سیمو کې خو بیخي کار نه کوي، لکه باغران و نوزاد و عشیر و دا دې ساحو کې خو بیخي کمزوری دی. او د لې پر مرکز لشکرګاه کې هم ډیر کمزوری دی، کیفیت یې بیخي ټیټ دی او افغان بیسیم خو بیخي ګران بیه دی، پیسې ډیرې غواړي او کار یې لږ دی. نو دا مو د لوړ پوړو چارواکو ته غوښتنه ده چې دا مسلې ته پاملرنه وکړي.
السلام علیکم، زه محمد حنیف الهامی د زابل ولایت میزان ولسوالۍ د سپینو مرانو څخه تاسو ته دا پیغام پرېږدم. وروره، زموږ په مرکز کلات کې او بیاړوند په ټولو ولسوالیو کې کوم داسې ځانګړی بند نه سته او نه اوس چارې پیل شوي دي. نو زما یوازینۍ غوښتنه له موجوده نظام څخه هم دا ده چې زابل میزان ولسوالۍ کې د بند جوړولو یو ډېر اساس زای استاق یعنی که څوک غواړي هغه ځای کې کله څه کار وکړي په ډیر لږ څه وخت کې به ډیرې اوبه رایو ځای کې او راجمع به کړي. نو غوښتنه مو هیله مو او امید مو له تاسو او لوړپورو چارواکو ته هم دا دی چې پر دې بند باندې خپلې عملي چارې پیل کړي او خپل کار ورباندې شروع کړي تر څو ځوانان به په کار کې بوخت سي او دغه کومې اوبه سي اوس کښته بهیږي همدا اوبه به هم راوګرځېږي. نو موږ به ډېر ورسره وستاسو د همدې سره وسلام په احترام.
بس دی شکست سکوت.
السلام علیکم. ازادی رادیو تشرغ لاس د ازادی رادیو په دې خبرونه کې نور بس دی خبريږي. زملالی بشریم تخنیکی چاري شمس الحق پر مخړي. طالبانو وخت تل رسیدو وروسته ل تیر یو کال راهیسې د نجونو د ښوونځیو د بندولو په اړه بیلابیل لاملونه په ګوته کړي او تر ټولو تازه یې د دوی د پوهنې وزارت د سرپرست څرګندونې دي. نور الله منیر خوست د سفر پر مهال ویلي د نجونو یو شمیر ښوونځي د کلتوري محدودیتونو له امله تړل سوي دي، خو ګڼ افغانان ښوونکي او زده کوونکي د نور الله منیر دا خبرې ناسمې بولي. طالبانو تر دې مخکې هم د نجونو د ښوونځیو د بندولو په اړه بیلابیلې خبرې کړې وې، لکه شریعت کله دوی نصاب یادوي او کله هم د بودیجې کمی او اوس بیا د کلتوري محدودیت خبره کوي. د طالبانو د پوهنې سرپرست وزیر دا هم ویلي چې دوی به د خلکو تر راضي کولو وروسته له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي پرانیزي. تر دې مخکې پخوانی ولسمشر حامد کرزی د آلمان ژغ رادیو تلویزیون ته په یوه مرکه کې ویلي چې لس کلنه لور یې ملاله اوس مهال له شپږم ټولګي د فراغت په حال کې ده او له دې وروسته به ونسي کولای چې خپلو زده کړو ته دوام ورکړي. پر دې موضوع د خبرو لپاره نن راسره په نور بس دی خبرونه کې سپیڅلې ځاځی ګډون کوي. سپیڅلې ځاځی له موږ سره د تلیفون له لارې وصل شوې ده. ځاځی صاحب مننه چې تاسو له موږ سره خبرې کوئ.
سلامونه زه تاسو ته او تاسو د تاریخ نه ټولو هیوادوالو ته سلامونه وړاندې کوم.
اغلې ځاځی تاسو واوریدل چې طالبانو په ورستي مورید کې ویلي دي چې د تر شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي ځکه نه دي پرانستلي چې په افغانستان کې کلتوري محدودیتونه سته، تاسو د دې خبرې سره موافق یاست؟
مننه. دا یو اساس دروغ ده چې طالبان غواړي چې د خلکو په سترګو کې خاوري وشندي. ولې چې افغانانو په کلتور کې د نجونو زده کړه هیڅ وجود نه لرله، چې اوس نن ورځ دوی دا خبره کوي چې د مونږ نظر په کلتور او فرهنګ باندې مونږ مکتبونه ځنډه وړي دي کلونه کلونه. یعنی په سلهاوو څومره کاله کېږي چې په افغانستان کې زندګۍ درس وایي، زده کړې کوي، دندې کوي. دا د مونږ فرهنګ او کلتور کې داسې یو څه نشته ده چې هغه کې د نجونو زده کړې ورکړي. یعنې دا هغه دروغ دي چې دوی غواړي چې خلک یا ملت مصروفه وساتي.
آیا تاسو داسې خلک پیژنئ چې د نجونو د ښوونځیو په خاطر باندې له افغانستانه کډه سوي، او تاسو په خپل څنګه ستاسو په مورید کې آیا دغه هم یو حقیقت دی چې تاسو د خپل نجونو د ښوونځي په خاطر باندې له افغانستانه کډه وړې ده؟
او بالکل، دلته زیاتره افغانان چې راغلي دي خاص خپل اولادونو د مکتب لپاره او دوی کوشش کوي دا نوی تعلیمي کال چې دلته شروع کیږي، یعنې د ګرمیانې رخصت خلاصېږي، ټول خپل ماشومان په مکتب کې شامل کړي. زه خپله هم چې د ما لورګانې په مکتب کې وي، یوه په اووم صنف کې وه او یوه په لسم صنف کې وه، کله چې ما ولیدل چې هلته نوره د زده کړو دپاره نجونو ته امکانات نشته او نجونې درس نشي ویلی، نو ما خپل اولاد بې سواده نه شو پرېښودلی. نو ما کوشش وکړو چې د اولاد د زده کړو تعلیم دپاره زه یوه لاره پیدا کړم چې بهتره لاره د ما دپاره همدا وه چې زه بر هېواد ته لاړه شم، اولته خپلې نجونې یا خپلې لورګانې په مکتب کې شاملې کړم.
مننه سپیڅلې ځاځی. زه بیرته تاسو ته راځم. اوریدونکو، ازادي راډیو له اووم څخه تر دولسم ټولګي پورې د زده کړو لپاره د درسي ساعت په نوم یو پروګرام جوړ کړی دی او خپروي. دا خپرونه د اونۍ څلور ورځې خپریږي او هدف یې دا دی چې هغه نجونې چې له ښوونځي څخه بې برخې پاتې دي یو څه زده کړي. دا درسونه د افغانستان له درسي نصاب څخه چمتو سوي دي او د لرن افغانستان ادارې په همکارۍ ازادي راډیو تاسو ته خپروي چې نجونې او هلکان ټول ورڅخه زده کړه وکړای سي. آیا ستاسو د کور انجونی دا پروګرام اوري او د شونځي درسونه زده کوي؟ په دې برخه کې موږ خپل پیغامونه پریږدي. اوریدونکو زموږ د واتس اپ شمیره ته هم تاسو زنګ وهلای سي، پر هغه شمیره باندې موږ خپل پیغامونه پریښودلای سي په لیکلې او غږیزه بڼه باندې. د دې خبرونه د ګټو په اړه موږ سره خپل نظرونه شریک کړي. تر یوې شیبه وروسته به بیرته له تاسو سره یو. هر اونۍ څلور ورځې له اووم ټولګي تر دولسمه د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خپریږي.
درسي ساعت خبرونه په اونۍ کې څلور ورځې
د سهار له 8:00 تر 9:00 بجو خپریږي. اوریدونکو تاسو د ازادي رادیو نور بس خبرونه اوري. زملالی بشیر يم د دې خبرونه تخنیکی چار میر احمد صافی او شمس الحق پر مخړي. ځاځي سپ تاسو کوم وخت وو چې تاسو زړه ته ولوي دل چې نور شونځینه پرانستل کیږي او تاسو باید ل افغانستان ولاړ سي چنجونی مو ل شونځي پاتنه سي؟
کله چې طالبان راغلل نو تقریبا زه پنځه میاشتې په افغانستان کې پاتې شولم. نو ما ولیدل چې د انجونی لپاره مکتبونه هم نه پرانیستل کېږي او د ښځو دپاره د ژوند ساحه دوی نور هم راتنګوي، ځکه د دوی پخوانۍ دوره شاهدان وو. موږ یعنی زه په پخوانۍ دوره کښې د دوی اومه ما لیدلي وو چې دوی د ښځو او نجونو سره سره کم رفتار وکړو. دوی 5 کلن دوره کښې حتی هغه وخت کښې هم تر شپږم صنفه پورې نجونو اجازه لرله، بعد هغه نه جینکۍ نه پرېښولې چې مکتبونو ته لاړ شي. نو زه په دې پوهېدلم چې دوی حتما بیا د ښځو دپاره همداسې یوه برنامه لري، خصوصاً د نجونو د زده کړې په باره کښې. نو ما تصمیم ونیوله چې باید زه هېواد پرېږدم او د هېواد نه بهر لاړه شم.
ستاسو په نظر د طالبانو په منځ کښې پر ښوونځي باندې څه اختلافات شایي موجود وي؟
بلکل دا واضح خبره ده چې دا کومه مسله چې نن د نجونو په ښوونځیو باندې روانه ده، دا د دوی په لاس کښې نه ده. دا دوی د بهر نه رهبري کېږي او دوی ته هدایت ورکول کېږي، ځکه دوی د یو لوستې ښځې نه یو ښځې چې درس تعلیم کړی وي د هغه نه طالب او ملا ډارېږي، ځکه چېرته که یو مور مکتب ویلوي هغه خامخا خپل اولاد انتحاري یا انفجاري نه تربیه کوي او هغه به حتماً یو انجینر وي او یو ډاکتر وي. دوی غواړي چې په افغانستان کښې د ښځو طبقه داسې پټې سترګې وساتي چې هغه د دنیا نه د عصري علومو نه محرومه وساتي، او تر څو دوی په دې باندې کامیاب شي چې په افغانستان کښې حکومت وکړي. یعنې دا د دوی یوه لویه برنامه ده او دا مکتبونه به اوس خو یې د کلتور او فرهنګ خبره منځته راچول، یعنې دا که کلونه کلونه هم تېر شي دا مکتبونه به هېڅ وخت په افغانستان کښې د نجونو پرانستي خلاص نه شي او نجونې به مکتب ته لاړې نه شي، ځکه دا د دوی یوه خاص برنامه ده. او مخکې هم دوی دغه برنامه لرله، 15 کاله د مونږ نجونې شاته بوتللې او مکتبونه ټول بند وو.
سپېڅلې ځاځۍ صاحب، که تاسو په جریان کې یاست، د پن پات په نوم باندې یا د قلم لار یو خوځښت دی په افغانستان کښې چې دوی په د کندهار څخه نیولې تر هلمند او نورو ولایتونو پورې د نجونو د زده کړو لپاره لاریونونه کړي دي. دوی له حکومت څخه غوښتي دي چې دغه ښوونځي باید پرانیزي. په داسې حالت کې چې خلک له دغه خوځښت سره یو ځای کېږي او راوځي او یعنې لوی خطر پر ځان باندې قبلوي، خو بیا هم د خپلو لوڼو دپاره د ښوونځي غوښتنه کوي، دغه په خپله یو څه پیغام دی و طالبانو ته چې ټولنه غواړي چې نجونې لوستې سي، خو دوی وایي چې کلتوري محدودیت دی؟
بلکل، دوی اصلا د ملت غږ نه اوري. که چېرته دوی د ملت غږ اورېدلی، کله چې دوی اول راغلل ملت ویلي چې مونږ دومره مشکل، یعنې هر دولت کوي خو مونږ غواړو چې هغه د مونږ څه حقوق او یا څه حقوق چې مونږ لرو هغه باید خوندېږي، مګر دوی بیا هم د ملت غږ وانه اورېدل. او که چېرته دوی همداسې برخلاف د ملت روان وي، نو شاید دوی عمر ډېر زیات لنډ وي، ځکه وایي هغه په دري کښې مونږ مثال لرو، وایي زورې مردم زورې خدا. که چېرته ملت د دوی په مقابل کښې ودرېدو، نو دوی به بیا هېڅ هم ونه شي کړلی.
ستاسو په نظر ملت به څه وخت دغه غوښتنه مطرح کوي په یوه خوله او په یوه ژبه باندې چې باید ښوونځي پرانیستل سي؟ یعنې تر اوسه پورې موږ داسې پراخ لاریونونه نه دي تر سترګه سوي چې ټول خلک دي په ټولو ولایتو کښې راووځي او نر او ښځه ټول په یوه ژغ باندې ووایي چې باید طالبان نور د نجونو ښوونځي تر شپږم ټولګي پورته پرانیزي.
دوی زیاتره کوشش کوي چې په هر ځای کښې چې خلک راووځي او یا لاریون کوي یا خپل غږ اوچتوي، هغه ډېر زر دوی نیسي او استخبارات دوی بیا یي. لکه په
کابل کې چې ښځې راووتلې په یو نوم او په بل نوم دوی ټولې ونیولې او په استخباراتو کې هغه بندیانې شولې ووهل شي وټکول شوي. نو خلک دوی غواړي چې د خلکو سره د شکنجې نه کار واخلي او خلک شکنجه کې تهدید کړي. حتی داسې خلک شته دي چې په یو سیټ باندې چې د مکتب په باره کې کوي هغه په خارج کې وي مګر فامیلونه یې په افغانستان کې هغه وهل شوي دي او ټکول شوي دي. یعنی دوی دومره جدي برخورد کوي د خلکو سره چې یعنې د خلکو آواز باید همیشه ټیټ وي او خلکو حق باید نشست نشي او نړیوال باید خبر نشي. خو دا امکان نه لري آخر به د خلکو حوصله ختمیږي او خلک به راووزي د سر په بدله به حتمان مبارزه کوي او غږ به خپل وچتوي.
بله پوښتنه به په دې برخه کې در څخه وکړم چې د ملګرو ملتونو د ماشومانو څخه د ملګرو ملتونو د ملاتړ ادارې یا یونیسف په دې روانه اونۍ کې د سه شنبې په ورځ یو تحلیلي راپور خپور کړ او په دې راپور کې وویل چې د زده کړو څخه د نجونو له محرومېدو سره په تیرو 12 میاشتو کې افغانستان 500 میلیونه ډالر اقتصادي زیان کړی دی چې دغه یو ډیر لوی ارقام دی. ستاسو په نظر دا د افغانستان پر راتلونکو باندې څومره بد اغیز کوي او په ځانګړې توګه د اقتصادي لحاظ؟
بالکل، افغانستان یو ملک چې همیشه د ملل متحد یا د نورو حکومتونو باندې موږ دغه خپل اقتصادي برنامه مخکې بیولې ده. نو کله چې دغه دومره لویه ضربه افغانستان ته وارد شي واقعا د هغه په اقتصاد کې یعنې په 2 کالو پورې به موږ دغه اقتصادي وضعیت جبران نشو کړلی. مګر دا چې طالبان یا په دې پوهېږي یا نه پوهېږي، نو دا د دوی تګلاره ده او دوی نه غواړي، دوی اصلا غواړي چې د ښځو نه یا د نجونو نه په سیاسي بخش کې د یو وسلې په توګه د نړیوالو په مخ کې د ښځو نه استفاده وکړي او دا مکتبونه بند کړي تر څو نړیوال دې ته مجبور کړي چې دوی په رسمیت وپېژني. او که چېرته دوی په رسمیت ونه پېژني، نو دوی به خپلې خویندې نونه چې دا کومې ښځې چې دوی نجونې چې مکتب ته نه پرېږدي، دا د دوی خویندې دي. دوی د دغو خویندو نونه نه سیاسي استفاده کوي. یعنې دوی غواړي چې د مکتب نه، د تعلیم نه، د هر شي نه دوی د خپل سیاست کې استفاده وکړي او د خپل نفع د دوی نه کار واخلي. دا د افغانستان لپاره ډیره یو لویه اقتصادي ضربه ده چې موږ ته واردېږي او دا به موږ ډېر کلونه جبران نشو کړلی.
ځاځي صاحب، په ځینو سیمو کې لکه د بلخ او هرات په ځینو سیمو کې د ښوونځي د پرانستل کېدو راپورونه سته، خو په نورو ولایتو کې بیا د ښوونځي د نجونو پر مخ باندې په بشپړ توګه تړل سوي دي تر شپږم ټولګي پورته هدف مې دی. ستاسو په نظر دغه څومره یو د ناانډولۍ رامنځته کولای سي چې طالبان په ځینو برخو کې ښوونځي ټول ښوونځي پرانیزي او په ځینو ولایتو کې بیا اجازه نور کوي، حتی دغه زمينه نور ته برابروي چې خلک په خپل شونځي پرانیزي؟
بالکل، دا تفاوتونه دي چې دوی غواړي چې د افغانانو په منځ کې ایجاد کړي او د افغانانو په منځ کې یو بې اتفاقي یا یو نفاق ته لمنه وهي. پوره په بلخ کې مکتب خلاص شوی ده، کوم د دوی د خولې نه چې کوم فرهنګي یا کلتوري مشکل نه لري، کتاب مشکل نه لري، یونیفورم مشکل نه لري، مګر په کابل کې یا په خوست کې یا په پکتیا کې مکتب نه خلاصېږي. یعنی دا خپل د ملت په منځ کې یو درد پیدا کونه ده او دوی زیاتره په همدې کوشش باندې لګیا چې دغه د افغانستان خلک سره جلا شي، یعنی ولایتونه سره جلا کړي، کنه حکومت په چیرې راشي د ټولو حکومت وي، یعنی مکتب که خلاصېږي که رخصتېږي که بندېږي په ټول یو هېواد کې باید په یو شان باندې وي، نه توپیري چلند باندې. نو هغه نجونې چې ته د مثال هغوی هیلې ارمانونه لري، هغه په ننګرهار کې اوسېږي یا په خوست کې اوسېږي، یا هغه چې هغه نجونې چې په بلخ کې مکتب ته ځي هغو ته ګوري، واقعاً دوی دپاره ډېر د تاسو څنګه دا دوی باندې کوښښینی ویچواله ده په دې حکومت کې چې احتیاط نه لرمه چې په یو ولایت کې مکتب خلاص یا په بل ولایت کې خلاص نه ده. هغه توپیري چلندونه دي چې د طالب دغه برنامه په همدې شکل باندې روانه ده.
ځاځي صاحب، زه بیرته تاسو ته راځم. یو وړوکی اعلان به وکړم. اوریدونکو، ازادي راډیو له 8 څخه تر 12 ټولګي پورې د زده کړو لپاره د درسي ساعت په نوم یو پروګرام خپروي. د خپرونه د اونۍ 4 ورځې خپریږي او هدف یې دا دی چې هغه نجونې چې له ښوونځي بې برخې سوي دي یو څه زده کړي. دا درسونه د افغانستان له درسي نصاب څخه چمتو سوي دي او د لرن افغانستان په همکارۍ ازادي راډیو تاسو ته خپروي چې نجونې او هلکان ټول ورڅخه یو شان زده کړي کولای سي. زموږ پښتنه دغه ده چې آیا استاس د کور نجونې دا پروګرام اوري او د شونځي درسونه زده کوي؟ د دې خپرونې د ګټو په اړه له موږ سره خپل نظرونه شریک کړئ. موږ ته زموږ پر واتس اپ شمیره باندې خپل په لیکلې بڼه باندې او ژغیز پیغامونه پرېږدئ چې موږ به هغه پیغامونه د دغو خپرونو په جریان کې تاسو ته خپاره کړو. زموږ د واتس اپ شمیره ده 00420221 24 شپږ 01. د واتس اپ شمیره یو ځل بیا وایم، 00420221241. اوریدونکو، تاسو کولای سئ چې موږ ته د نننۍ ورځې د موضوع په اړه هم خپلې پوښتنې یا تبصرې پرېږدئ پر همدغه شمیره باندې، زه به یې په دې خپرونه کې نشر کړم. ځادی صاحب، بیا هم تاسو ته راځم. بله پوښتنه مې دغه ده چې زموږ سره یو شمېر د ټولګي زده کوونکو خبرې کړې دي. دوی ویلي دي چې دوی هره ورځ و ښوونځي ته په تمه وي چې طالبان به اعلان وکړي چې ښوونځي به پرانیستل سي او نجونې به ښوونځي ته ولاړې سي، خو هره ورځ همدغسې تیریږي او سبا کېږي چې په دې کې دا د یو کال تیر سو. ستاسو په نظر دغه د رواني لحاظه پر نجونو باندې څومره بد اغېز کړی دی دغه چې د دوی ښوونځي تړل سوي دي؟
مننه، بالکل. دا د کله چې نجونې ګوري لکه یو کور ورور په یو کور کې دي، لکه ورور مکتب ته ځي او کور پاتې کېږي، دا واقعاً د یوې نجلۍ لپاره ډېره دردوره ده، خصوصاً د مور لپاره. نو د دوی په روان باندې ډېره بد اغېزه کوي. کله چې زه په افغانستان کې وم او هلکان به مکتب ته تلل، یعنې د ما لور به په کور کې ناسته وه، ژړل به یې که نه، نو دې به ویلې چې ولې زه حق نه لرم، یا د ما د ښځېتوب یا زه جلۍ یم، دا کوم بد شی ده چې زه په دې دنیا کې د ښځې په نوم پیدا شوې یم؟ ولې دا ننګ ده، شرم ده چې زه یوه ښځه یم؟ یعنې واقعاً د دوی دپاره د رواني لحاظ نه ډېر زیات مشکلات لري. چاته تر دې اندازې چې زه مجبوره شوم چې دوی ډاکټر ته مراجعه وکړي او د دوی تداوي لاندې ونیسم. نو دا احساس لرم زه د هرې جلۍ چې دا منتظره ده چې څه وخت به د دې په مخ د مکتب دروازه خلاصېږي، زه دا درک کولای شم. او زه په دې درد باندې پوهېږم چې هم د مور دپاره هم د لور دپاره څومره زیات درد لري چې کله یو الرټ یا یو زوی یا مکتب ته ځي او لور په کور کې ناستوي او خپلو کتابونو ته ګوري. نو دا ډېر د تعصب ځای ده چې موږ ښځو ته په دویم یا د دریم جنس په نظر کتلی شي. یعنې د انسان په شکل انسان کله وخت احساس کوي چې زه په افغانستان کې کاشکې د ښځې په نوم نه وای پیدا شوې، یعنې دومره درد لري.
د هیواد پخوانی ولسمشر حامد کرزی د خپل لور یادونه هم کړې و چې هغه به شپږم ټولګي لوړ ځي او نور به د هغې پر مخ باندې ښوونځي دروازې تړل سوي وي، او هغه به ونه کړای سي چې خپل زده کړو ته دوام ورکړي. په داسې حال کې چې د یو هیواد پخوانی ولسمشر لا تر دغه حده پورې وي چې لور یې ښوونځي ته نسي تلای، ستاسو په نظر افغانان څه کولای سي چې طالبان یې پر خبره باندې غوږ ونیسي؟
مننه. داسې زه به دا یوه خبره وکړم چې اصلا دغه د طالبانو چې په کوم سیستم روان دي فعلا په افغانستان کې، دغه د دوی دغه ټول سیستم غلط سیستم ده. یعنې دوی نه شي کولای چې د نړۍ هېوادونو سره تعامل وکړی شي. حتی نړۍ څه کوي چې دوی د افغانستان د افغانانو سره یا د خپل ملت سره تعامل نه شي کولای. اولین تعامل همدا ده چې دوی حتی د نجونو مکتب ته اجازه نه ورکوي. یعنې افغانان مجبور دي چې په هر طریقه باندې وي، که د لاریون د لاري وي، که د خبرو د لاري وي، که د هرې طریق نه وي، باید د طالبانو سره کښېني او طالبانو سره وغږېږي، او په کوم ځای کې چې مشکلات وي هغه باید حل کړي. او د نجونو مکتب که چېرته یو ورځ د نجونو په مخ دروازې تړل کېږي، په دې معنا ده چې موږ تقریبا 2 کاله شاتګ کوو. دا فعلا اوس د موږ 1 کال کېږي چې د نجونو په مخ دروازې تړل شوي دي. یعنې هغه نجونې چې د موږ په اوسن کې وي، اتم ته لاړې وي، اتم کې نه هم همداسې به مخکې تللې وي. یعنې یو کال د موږ نجونې وروسته پاتې کړې. نو د افغانستان ولس ته یا ملت ته دا لازمه ده چې باید د دې اقدامو کې په دې باره کې او طالبان د خپل سری ته پرېنږدي تر څو د موږ ښځو په باره کې تصمیم ونیسي.
شزی په ځانګړې توګه په دې برخه کې څه کولای سي چې د دوی خبره واورېدل سي، یا هدي اقل نارینه د دوی پر خوا باندې ودرېږي او د دوی ږغ اوچت کړي؟
ښځې اوسم تاسې ګوري چې ښځې ټولې خپل مبارزه کوي او خپلې مبارزې ته دوام ورکوي. تر اوسه پورې نارینه په افغانستان کې چې په خوله ناستي، یعنې هغومره مبارزه چې په د 1 کال کې ښځو کړې ده، سړکونو ته راوتلې، تظاهرات یې کړي، مظاهرې یې کړي دي، په سوشل میډیا کې غږ اوچت کړی دی. یعنې نارینه نه چې په څه کې قومه ښځینه ډېر فعالیت کوي. او خوده تو دا پکار دا چه باید همین شخص پلگر دوستات و ساتی او هیت وقت مونجا یعنی دوی باندگر کهو چه مونجا حالا خدمی و غشل کالا مخی خده چه مونجا باید شلا قولی ولا پسار کنو منز که باید مونجا پلخت و هلو مونجا ساگر خدمی و مونجا بخفل غج نریوان و ترسا و مونجا بخفل غج جهان ترسا و او دا بخیو چه سالیم حکومت د خزو دپاره د زندان په شکل ده او نړیوال به دې ته هڅوو چې په دوی باندې فشار راوړي تر څو ښځو ته خپل حق او حقوق ورکړي.
ډیره مننه ځاځی صاحب. اوریدونکو تاسې د نور بس تخ پرونه د ازادي رادیو څخه واوریدل. د خپل ملمنی سپیشلی ځاځی څخه ډیره مننه کوم چې دوی په دې خبرونه کې لمر سره ګډون وکړ. اوس هم تاسو سره خدای پاماني کوم. بل اونۍ به بیا له تاسو سره یو تر بیا مو پر خدای سپارم.
سپیڑی می پم مخ باندی خوڑلی دی بیگا مستا پغم کی یارا بیگا مستا پغم کی یارا یار ڈی چڑلی دی رغم سپیڑی می پم مخ باندی خوڑلی دی بیگا مستا پغم کی یارا تیر شم گنانگار شم گاٹ پا گلزار شم پلار تیر شم گنانگار شم گاٹ پا گلزار شم باغوان مستر گیڑندوی چتا گلو تا کتلی دی بیگا مستا پا غم کی یارا یار ڈیر جڑلی دی دا غم سب پیڑ می پا مخ مخ باندی خوڑلی دی بیگم استا پغم کی یارا مخ باندی خوڑلی دی بیگام استا پغم کی یارا
شه ټول ملت ته ورپک وته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یوال ستاسو د نجات لار ده
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی موږ دی ته وه
اگر ما اشتباه نکنم تا نوز ما شمه قانون بانکداری نداریم
نور هغه سیاست مداران چې مشه فانان په ژبه او په قوم او په سمت په تنظیم باندې ویشي باید غوي اتدا فرصت ورته کړی
تاوده سیاسي او ټولنیز بحثونه د ازادي په صفو کې پروګرام کې هر پنځشنبه د کابل پر وخت د مبشین له دوو تر څلورو بجو له ازادي راډیو